اوقاف وزارت ویندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان اجانو په اړه له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه موږ ته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید د اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221201.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډې پیل شو.
افغان ادبي بهیر یو ډېر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید.
زه پښتو وایم چې هغه اول نولونه یې همغه د خپلې ولکه د وخت نولونه
یې. د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاند غونډه جوړه شوه.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، راډیوګانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانۍ ورته جوړه شوه، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانۍ جوړه شوه.
شعر لرو.
پلوی پارک د ده خارم کار روان ده، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره راسره وي نور مطالب هم واورئ. دا افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې دریو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان وو، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلېږي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکمرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې له لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه و، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سی دی دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټول علومو کې د هغه علومو د رجال سره ناسته ولاړه ضروری ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر، افغان ادبي بهیر خو ما د ډیرو استادانو اوریدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالستان، څومره ادیبان افغان ادبي بهیر روزلي دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نشتی درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیوي مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې شاره د وی بلی ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پانتون د شبو او ادبیاتو پښتو څنګه د مزل پونم چریره خبره کړه. په دې چریره کې د محصلینو لیکنې خبرې شي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملی کار زمینه برابر کړې ده.
د دې جریدې یو لوی ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او د دې تر څنګ د دغسې خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغسې خپرونو د چارې پرمخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیع الحق بیدار د مزل پرانستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانستل شو، پرانست غونډې واخوخیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښېکېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی هم پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین شمنه کوي چې د دې جریدې نورې ګڼې به هم په منظم ډول هره میاشت خپرې شي. داشمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لارښود پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د په نوښت د جریده پیل شوې ده.
زه خپل محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپل دوی پر مخ وړي او همدغه سبه جریان لري. کوم محصلین چې فارغیږي دوی به له ځانه وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړنو باندې تیار ځان سره روزلی، او هغوی ته به دا لړۍ سپاري، او هغوی به چې فارغیږي همدغه سبه دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال لومړی کلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کرونا اخته شو او د وڅل ویشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې دشتې شپاړس کاله مخکې د بوډا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ، او په دې شپاړس کلونو کې شپاړس ناولونه خپاره شول. وروستی ناول یې د غڼي ځاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کرونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای داله یوی رسنی سره د دشوند ورسی مرکوی. په پیل کې مې دا پښتنه ترې کړې ده چې د دلنومی ناول بوډا او د لیوانو پلونه او ورستی ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کیشي څه توپیر راغلی دی؟
لومړنۍ لیکنو کې یو څو دومره تجربه نه لري. بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلی دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلی دي نو انسان دومره تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت ما یو خدغه دې د سیمایزه ژبه مې ډیره کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وي. خو وروسته بیا تجربه اصلي یو نور دی هم متوجه کوي، خپل امر لیکوال متوجه کیږي، نو بیا ورور د غستون زیان کیږي. او بل خبره دا ده چې په لومړي ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او ساتیا مخه و، هغه کې ډیر موضوعات راوستي دي. یعنی هغه کتاب باندې شاید څلور سوه 500 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروستیو ناولونو کې مې بیا هڅه کړې ده چې دغه موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چېرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډېره پورې هغه په ناولیټ یا په اوږدې لنډې کیسې بدلېږي، نه په ناول.
یو خو دا اوس پخواني دغه پخواني ناول نه دي که نور دنیا ساته باندې مشکل فکر وکړو، هغه دغه ناول ناول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنډې کیسې ژوند به راخېستی و، د لمسیان به یې ول، د اولادونه به یې ول، اوس فکر کوم اوس دنیا کې همدغه څه ډېر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لنډې کیسې په قالب کې باید جوړ راسي. واړه موضوعات ډېر اړخونه لري. فرض دغه وروستیو کې ما یو ناول ولیکو د اتحال په نوم باندې. کیسه ډېره وړه ده. یوه نجلۍ ده، یوه کلیواله نجلۍ ده، دا دوی غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي په ښار کې د یوې پیسهدارې اویا اتیا کلنې مېرمنې چې هغه ناروغه هم ده، د دې خدمت کوي. ډېره وړه کیسه ده، خو د دې احساسات، د دې هغه ښاري او هغه کلیوال ژوند، دغه توپیر، ځینې نورې خبرې دغه ناول تقریباً اسلامي او شپېته مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخېدای شي دا ممکن سمه وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې همدا وایي چې په نوي ناول کې موضوع باید پراخه وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هغه ډېر زاړه ناولونه خو لا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکي او دغو کسانو به لیکل چې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطره ناول باید یو څه سره نور هم پراخ سي. ځینې کسان احمدي صاحب ډېر لیکل کوي، لکه تاسو دا دا پینزلس ناول لیکلی دی. شای اخ کسان چې په لاند وخت کې ډیر څه لیکي، ممکن په کیسو کې ځین شان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنه تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرض ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول و، نو په هغه کې ځین دغه جمله یو څه شی راغلی و د اوسنی و ناول کې کاش په خونه خو تقریبا نه ورته ولا. ما امر دلی ګوراو لیوانو پرمو په ناول کې یو ډیالوګ کارولای یو څه مخکې یو اندی فلم وکړ ګوره څاغ لا پیژدا اینه هغه ډیالوګ هغه ما خوشاله یو سم پیادو اس ما کارولای یو دغه فلم کې مو ما خبر دوی راخسته و، یعنی خبرې سره نږدې اساس سره یو ډول
دی. کرکټون کو په وینا کچرتا لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته وده ورکي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره، ممکن ته تکرار مخه ونیول شي؟
او خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي. کرکټر به تکرار نه وي، هغه د نه کې شي، د نه کې شي، د نه جملې به تکرار وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډېره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسه خو هغه صدا چې یا خپل یو څه لیدلی نه ټول هم خیال نه ده، تخیل نه ده، یا به بل چا درته ولي، یا به ټولنه کې تور سره مخامخ سوی. همدغه واقعیت او تخیل ده خپله یو ناول ده، لنډه کیسه ده. او دا ستاسو خبره سمه ده که ټول خیال وي، نو بیا کېدای شي ځینې برخې، حتی ځینې صحنې دا یو بل ډېر نږدې او څوک ولیکي.
ستاسو احمدي صاحب ناولونه ډېر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده. د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کړي، نه به یې خوښه.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو داسې علمي شی نه ده. یو چا ستا درېمه څلورمه پورې مکتب لوستی، یوازې هغه کتاب ولوستل چې د دومره سواد ابتدایي سواد ولري، نو هغو یې ګټ ترې اخیستی، یعنې ادب مې داسې لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنې هغه کسان چې لیک لوست کولی شي، خو ناول بیا په عین وخت کې ډېر پیچلی شی هم ده. یعنې نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطح یې یو څه لوړه وي.
ناول دغسېنګلیزي اثر نه ده، ناول بیا لیکل کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونیسي چې دغه ناول اوس مثلا د شپږم سم دی، وزده کوونکي لپاره ده، که نه د یو پروفیسور لپاره ده، یا داسې یو چا لپاره ده چې هغه ډېر عالي لوړ تحصیلات ولري. ناول په ډېر دغسې ذوقي مسایل رانغاړي. ناول هنر ده. هنر کې داسې یو تابلو یو بې سواده ته هم خوند ورکړي او یو ډېر دغه هغه چا ته هم خوند ورکړي چې هغه په نقاشي باندې پوهېږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ که چیرته سویه لوړوي، هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه سي.
نه، دا سویه لوړې ده، خو بیا ډېر ډېر عقل لري. فرضاً تاسو د ژبه ده، یا ژبه باید پېچلي،
د لوړې سطحې لیکل باید په ساده ژبه وشي.
دا خو ده، فرضاً اوس هغه ته نه، اوس دغه اورسای ناول ما دغه رنګه غږونه دا تقریبا دغه دوی ساینس فکشن ورته وایي، نه پوهېږم چې هغه معیار به برابر وي که به نه وي. خو د ستورو کیسې دي، هغه کرکټر له ځمکې او آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل ستورو سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده، هلته ځي نو هلته هر څه بیلي. ما په دغه جبه لیکلی دی ګور هغه د سیارو ژوند د کائنات او ژوند د ستورو نیمه دغه لیکلی د لغه نه تاسو استفاده کولای شئ که هغه ابتدایي سواد ولري او یک فلم فانتنا فارغی هیڅ کوم مشکل نه لري.
مثلا وبخشه مثلا د نړۍ پاغ ناولونو کې سیډیر منل سی دی پیغو کې رواني اړخ ډیر مهم دی. لرواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي صحنې ډیر مهم دي سی له کرکټر سره څنګه ارتباط لري مکالمې مهم دي سی دا مکالمې په څه ساته باندې راغلي دي نو دغه شانو ته خو دې ابتدایي سواد ولا نور پام کیش
نو دا بیا بل کیسه ده که نه ول یو برخه دا غي مثلا کرکټر د دیقان سره خبرې کوي هغه دیقان په خپل جبه جديږي کاندره کرکټر فرضاً فانتوم کې ماسنو لیکچر ور کوي نو بیا خدای کړی خاصه د دیقان په جواب باندې نسیږي
هغه رواني اړخ به څنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی هغه خو یو عادي لوستونکي نسی تر کولای پښونه ولګي
څنګه ادب باندې پونه سونه
مثلا یو کرکټر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي
فکر کوم دا اوس یوازې نه ده چې ډېر هغه د لوړ ساتي سوادار خلک به دغه منی اوس دغه احساسات دغه یو شاید چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري زه فکر کوم چې دغه عربیات چې دا هنر ده هنر خو مشخص تعریف نشته کولای ګوره یو څه د ګوګل کې ولیکه چې د لاندې کیسه تعریف په انګلیسي باندې ولیکم سره زرو به ډېر تعریفونه درته راځي
ښکاره خبره ده چې تعریف هنر نه سره غشتلې ځکه تعریفونه بیل دي لیکن وصول بیا بیل دي ځکه وصول خو سایکل سی دی ورو ورو را مختصي وي دي
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه تخیلي اثر وته موږ خاص وصول نه ستا کله مثلا لیکوال څنګه وکړه باور وکړه زه په دې باندې پوهېدم چې داستان څه ده ناول څه ده په یو اصلي نو خبر کوسي ورته ګورم موږ ورته ګورم هغه د کیندل څخه له ماسک له نه ناول څه زړه خلما تر ډېر په هغه اصول باندې برابر ده ان دا هغه اصول دغه سم دي چې ماز د کړی ون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردو راغلی ده له غرب راغلی له اروپا راغلی ده دوی غوې نقد سی ګورو هغه بیا دا خبره نه مني سی یو څوک دی هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوه سي البته دغه هدف لشه ناول ده یعنی که چیرې څوک شناول دي هغه باید په اصول باندې پوه سي
چې هغه بوډا دیوان اوسلونه به شناول دي که به شنایي خو زه په اصول باندې نه پوهېدم خو په دې باندې ته نو خبر ناول څه وایي ناول څه ده یا د لاندې کیسه ناول ترمنځ توپیر څه ده
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق یې خړای فرق د موضوع لارخه کړای کې دی چې په د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کرکټرونو نو انتخاب کړای انتخاب کړی اوس مې شاید سم کرکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د ژبې په اړه باندې د پیښو تلوسی په اړه باندې
د خدای بخشل احمدی دی اروا شادوی د د په باور د لومړي ناول او وروستي وي په نثر کې تغیر راغلی د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له هغو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستونکي ولري د دغو لوستونکو له ډلې یو هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار یې لوستي دي د اوس په هند کې ژوند کوي یو وخت د بی بی سي په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکار و لا اخلي کاکړ څخه به واورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړی ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړی
زه تاسو ته وایم چې هغه ناولونه یې هم کوم د خپلې ولاته د اوسط ناولونه چې و خو مو که څه څه په کابل دی اخرو کتابو کې لکه څه چې یو فلم ګورم خو دا څه په تاسو کې څه چې څنګه دروازه خلاصه شو یا نه خار هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم غوښتل کله یو څه کې دی ولما کار وکړای دی ولما یعنی دې ځان څنګه یې
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
کوم باندې دا جوجو کتاب چې وو دې زیات هغه څه څه چې دا ټولې ټولې نه خپلې په دې څه علم سره په دې څه سره هغه دې لیکنه لیکنه باندې आवाज ورکړې وا نو مثلا دا سپیر دې اوس لکه یو خبره درته کوم دا نه کتاب ټول کتاب او ګډاو د لیوانو ټونه دا هر یو یو پیر شاهی درلوده او خصوصا بغدادی پیره بغدادی پیره یو شهکار که پښتو ادبیات ته ایزان دکړ.
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستی دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول؟
نه د دې یوه ډېره مهمه برخه چې دغه ټولو کې وه د وطن ناخوالي یې په دې سره هم سره تصلیح کړي وې. یعنې هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وه هغه یې په دې سره هم سره په ډېر ښه انداز سره په هر هغې کې داسې نه چې په یو کتاب کې وي په ټولو کتابو کې یې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد دای ډېر ښه په تصویر لیستلی و.
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستی دي په لنډ وخت کې مو لوستی دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستی ده بیا وروسته بل برخه راخیستی ده؟
تاسو به چې تاسو خپل بم خبرې خېز احمدي ته داس یو لیکوال مو به هر وخت ورته ویلې چې کله به مې کتاب لاس ته راغی چې څوک دا کتاب په خلاص نشو مو به کار پاتې شو مو به هر څه پاتې شو بس زه مې نه کېدل چې دا کتاب وسته کوم او یعنې یو څه صفه یې وایم. نو ټول کتابونه یې همداسې بل تاسو د دې زموږ دا دوستان چې به زموږ خپله کورنۍ کې زما بچیانو زما په خوستانه کې ما به د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او غوډې به جنګونه وچولې ما ته راکړه یو به ویلې ما ته کتاب راکړه او ټولو همدغه احساس درلوده.
لاسما کاکړ څخه په مننې. افغانان ډېر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نسته یې په مړینه یې ارمان کوي. دا دود په ځینو ولایتونو کې څناڅه په بدلېدو دی. په خوست کې تاسو د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه. تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي. خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزې هڅې وستاینه او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د ده رول اغیزناک وباله. د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربیره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوي دي. د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ راډیو ته وویل
د مندوزه ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې لپاره وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نږدې ورځو کې درې کتابونه له چاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کولای شي. ټول ټال د ټول کتابونه 900 ټوک ته رسیدي.
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وو. لیکوال او فرهنګپال محمد الیاس وحدت وایي د ښاغلي پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو د دې په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې، ډیری جریدې تاسیس شوې، مجلې تاسیس شوې، رادیوګانې جوړې شوې. د دې په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانی جوړ شو، د خوست په کچه یو خموزیم جوړ کړ چې تاریخي آثار د خلکو د کورونو نه راټول کړل، ډیر قیمتي آثار هم په هغه کې شته، د خوست موزیم ایجاد کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسې لیکوالو ګوري چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي.
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي، د عملا هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی. په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي، د هغې د مخنیوي لپاره او د ښو رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړې دي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په ښه ډول لیږدوي.
د پتنګ صاحب دغه لاره زما ډېره خوښه شوه چې د ځینې دغه سیدنن او پرون ځینې کیسې او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي، یعنې ټولنې ته د اصلاح پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د ښه ژوند پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د یو بل د منلو او تحمل او د زغم پیغامونه پکې دي او ډېر انساني او رحماني پیغامونه لرل د دوی د کتابونو.
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او له دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي.
داسې خلک لرو چې په دې وطن کې ډېر کار کړی دی، خدمتونه یې کړي دي، علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړي دي. خدای دې وکړي چې دوی همیشه دا مفکوره داسې ژوندۍ وساتي، همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د علمي اشخاصو قدردانۍ وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډې جوړې کړي. ما دپاره به دا هغه ډېره خوشحالۍ ځای وي.
بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمېر برنامه په پام کې لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشراتو د په علمي بخش کې خدمتونه کړي دي، د هغوی د خدمتونو د ثبت لپاره ځینې پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې د برنامو په ترڅ کې دا موږ لرو، هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکوو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو.
د یادونې ورده له دې مخکې د مندوزه ځوانانو شورا د دې ولایت د ماسترانو همدارنګ د دکتورا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د لمانځلو لپاره هم برنامه جوړه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډېرې دودي. یو شمېر کسانو د شعرونه په خپلو غږونو ثبت کړي دي، موسیقي یې ورسره یوځای کړې ده او په خپلو فیسبوکونو کې یې خپره کړي دي. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې ښایي عادي لوستونکو ته یې درک آسانه هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډېر مینوال دي.
زیات دوی دغه د هغه شاعري خوښي په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې یو څه د خلکو ذهن راوړوم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خواته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي، یو څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو راووزي. خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل همغه خواته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم، دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوئ په دې سره؟
په ځینې وخت دا یو د احمد زهیر نه یو وخت پوښتنه شوې وه چې د استاد او وروستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او پخوا سندرې چې وي ډېرې مستې داسې زړه خوشحالوونکې وي، دا ولې ته ویل وایي چې دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې، ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډېر همدا خوښي، او زه مجبور یم دا غمجنې اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښي هغه عام نظر هغه علاقه همدغه ده چې دغه غمجنې ویرنې دغه شان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فکرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په اطلاع نسل یو چې دغه قدم مو چې ایښی له وینو جګړې بدمرغۍ تبایو سره مخ یو دغه هم لیدلې تجربه کړې، او زموږ شعر هم دا زموږ احساسات بېخي که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو.
لو صاحب فکر نه کوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندي اخوا اخوا نه کی احساس پریشتي په خپل نتیجه واخلي؟
ځینې وخت د په دې باور یم واقعا، خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشو نو په تا ولا پښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې دی کوچا ته دی کو اول دی کو. دا خبره په خوا یوازې د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده، او زما په نظر باید دا شاعر ته هم وسی. شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي، نو زیات باید د خلکو احساسات راواخلي، خو داسې راواخلي چې لیو بلی زاوی یعنی هغه په تکرار شکل سره وړاندې نکی یعنی دې طرفدار نه یم چې په تلا شاعر الهام تکی دی په د باندې الهام وسی یا شاعر وسی دی هغه کې شاعر هم هنرمند لکه نور لکه یو نقاش لکه نور احساسات باید ولی کلی سي هنري کې د خلکو یو اوري یا په سلار سي
بیا هم لله سره د ته خپه پونم د شاغل لهو شیر لدى سخاور
تا خپای تا خپای لکزرد مسافرو دیده خار طول کچه دی تنگی شوی سمندر می وڑالا پکی ویده شو وارم وام رم سڑای چنگا خپلالا پکی زان دوب که چنگا شرکنده وارام ده یو توکشتا چز ما تخر که هیرشه ویشتا چطره میرا بیاد گلی کاش که هر وقت مالاست که کنگل شوی پیالی غد را تکواده تخپای او یاران هم لکه زان پا سفر را سخت لدی پا پخو بسریس کروٹی لکه زخم را خط لدی پلوی پار که ده خار هم کار روان ده سڑای چیر ده او ده کمی ونه لان ده سڑای جسم خپل هوار که حل تا گورا حل تا گورا چراخ پلو لوتل شویو رناغانو پس یلالو تلا هم لکه ماشون نپخلا کینگی غرقش بده ده شراب و بیرات مده دکان کنده وزما پا تیار جوند خوشال یارا و چمر تیاری وچم چنه شسم چمر درد زخم توار کرم چه تخوخشی زوی دشم ای چاکلیتا جواهرو ای گلاب غک می آوری تازو خپلا ورلا ورشی که بخلاشی ورتوای از چه ده باغ ده ویالی غی که چوشی بو که زده شوی یو دنگ زوان ونا هر وقت جاری او خالی تشو لاسو تا ستا لشنه خوگی لمنه بیر تخبله شرچه ایشو گفی خواری
آنلاین زدکری په غیاب کې لومړی زدکری په نړۍ کې پاتلسمه پیړۍ کې پیل شوې چې د لیک په څیر څه به یې زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې د دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو د متحده ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نږدې 50 کاله وروسته تر دې د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې، خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو پوهنتونونو کې عام شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیر الحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شو، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکې کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل یې همدا دی چې پر لیک زده کړو ته د اغېزمنتوب له اړخه لږ پامر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغېزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یوه پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي راډیو ته وویل زده کړه یې له دې امله ګټوره وه چې هر وخت یې کولی شو لوست ترلاسه کړي، وایي وري او زده کړه ترې وکړي.
موږ ته چې به کوم درسي ساعت کې په راپور باندې بحث کېده،
ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا وه چې کوم درسي ساعت به چې موږ ته وړاندې کېده، موږ مجبور وو چې یاد درسي ساعت د نوټ کتابچې ته ورسوو، برداشت یې واخلو او برداشت یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځل اورېده او بیا به مو د نوټ کتابچې ته رسول په دې شکل په ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وای تر ټولو مثبته برخه دا و چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیو د ورځې او یا هم د شپې په هر برخه کې تر لاسه کولای شو او چې وخت به ومن نو تعقیب به وکړه. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
بل ګټه دا و چې هر وخت مرسیدګي کولای شوی. مثلا عموما بز موږ درس د سهار لخوا اپلوډېده، موږ کولای شوی چې ماسپخین کې رسیدګي وکړو، ماښام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره ناوخته نه و. هغه درس تا سره په کمپیوټر کې، در سره دا په موبایل کې، در سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت فاینډ ده.
دغه راځي رګول عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیکه کورس تارلی دی. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ یې د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه ښه لیکوال کېدی شي؟ بله، دا هغه پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم، د دې کورس په تعقیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پیدا کړ چې په ټولنه کې د یو لیکوال په حیث خپل قلم ته حرکت وکړم. دغه کورس کې مې ډېر څه زده کړل. لیکوالۍ هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده، مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځای پیل کړم. په میاشتنۍ کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیق، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغېزه دا ده چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
خاغلی څیرګل عابد دا هم راته وایي چې له آنلاین کورس وروسته یې زده کړیز برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې غواړي دلته ترلاسه کولای شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. کولای کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. کولای په برخه کې موږ ته پیدا شوې پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. د آنلاین کورس یو ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړي دي، وایي هغه څه زده کړي دي چې مخکې نه ور باندې پوهېده. خاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډیرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لارلیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو اوس په ټولنه کې له هر فرد سره زیرک موبایل موجود وي، همدا ډول نړیوال جال ورته ویل کېږي، هغه هر څوک ورسره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بې ځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې فرضیه چې فیسبوک وکاروي، ښه دا ده چې دې په یو آنلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې دوه ساعته آنلاین زده کړې لرلې او دغه لپاره موږ تقسیم اوقات جوړ کړی و چې نننۍ درس چې موږ ډاونلوډوو څه وخت یې باید تعقیب کړو، او همدا ډول د دې درس اړوند پوښتنې د ځان سره باید نوټ کړو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کړو. همدا ډول موږ ته د استاد له لوري د اونۍ په اخره کې یا په پای کې موږ ته کورنۍ دنده راکول کېدلې چې استاد لوري څخه موږ ته موضوع ټاکل کېدله، یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو مشترکه وسو چې تاسو له خپل ځانه پر یو موضوع باندې څه ولیکئ.
بل پلو د پرلیکه کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤل دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پر لیکه لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پر لیکه زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکي مارکیټ کې د کمپیوټر زده کړو یا د انګلیسي زده کړو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود وي، داغه له تدې څخه زړې ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراخ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره حده فیډبک یا ریزلټ مثبت ده، چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونه ده. که موږ ووینو یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي، ولې د هغه د مطالعې وروسته په بار بار مطالعې وروسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې پاتې نه شي، خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بېرته را خلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا یې ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس یو شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت اړتیا سو بیرته هماغه ویډیو له سره وګوري.
که څه هم آنلاین زده کړې په افغانستان کې نوې دي او تر ډېره یې پر میتود او ګټه اخیستنه زده کوونکي نه پوهیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خپره شوې، په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټساپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوالی عابدی سپوږمۍ د مهاجرې په نوم خپله لنډه کیسه لوستې او آزادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوګده کالی ځان کې وو، لیلې را روانه وه، لاسونه یې شاته نیولي وو. ورو ورو پارک کې د ښځو ناستې ډلې ته نږدې شوه، ټولې یې له سترګو تېرې کړې. د عینکو تر شا یې سترګې وسولولې، د بوټونو ګرد یې وڅانډه. په خپله ژبه یې کوم څه وویل خو خلک پرې پوه نه شول. خپل لاس یې اشاره وکړه هلته، بیا یې خپل ملا ته لاس ونیو. بیا هم د چا سر پرې خلاص نه شو. ښځو ورته وویل ملا دې خوږیږي؟ دې بیا هم ملا کلک نیولې وه، خو له حرکاتو یې ښکارېده چې غواړي ووایي هلته له ما سره یو ځای پر څوکۍ کېنئ. خپلې دوه ګوتې ونیولې، ویې ویل سوریا، دوه کاله کېږي چې له سوریې راغلی یم. ناستې ښځې خپلو کې بیا هم خبرو بوختې شوې. دی بیا په خپله ژبه او اشارو کوم څه وویل، خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ. د خولې لاړې تېرې کړې، مسکه شوه، مخ یې واړوه، بېرته خپل ځای خواته روانه شوه. لرې د ونې لاندې پر څوکۍ کېناسته، له لرې مې ور پام و. کله به یې پورته پارک ته کتل، کله به یې سر ښوراوه، کله لاس او کله پښه. زړه تنګ ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دې به ښه پسې ور وکتل، خو څوک نه و چې ورسره پرې خبرې وکړي. ورځ په تیاره کېدو وه، د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه، خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه. خوا ته یې ورغلم، ورته ومې ویل شپه هم دلته تېروې؟ راته ویې کتل، هېڅ یې ونه ویل. پوه نه شوه چې څه وایم، د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه. راته ویې کتل، سر یې وښوراوه، ویې ویل نه. ودرېده، روانه شوه همدې کوڅې په پای کې وروستي کور ته ننوته. شېبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو.
د اغلی سپوشمی لهمدی کیسې سره آزادی رادیوی مجله خبرونه را نغاړم. تر بلې ګڼې مو زحمت شیبر په خدای سپارم.
زړه کې مې خبر
Yeah.